پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان په وخت غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو ده جمعه مو په خیر. قدر من اوریدونکو زه اجمل تورمانیم چې د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ درته دا خبرونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساته خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی دی. دغشان نور مطالعه هم درته لرو او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام زما حق زما رایه هم درته خبرو. خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په چا اب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د تېرې شپې پیل شوې جګړه اوس هم په شدت روانه ده. په بدخشان کې د بشري حقونو کمیسیون ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي، او د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د تخار ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه پر چا اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې دا جګړه نن هم په شدت روانه ده. د تخار د والیوان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
در نتیجه حمله شان البته مقاومت شدیدی نیروهای امنیتی ما موازی شدند، ولی فعلا وضعیت در چاپ حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کنند تصرف نیروهای امنیتی ماست.
په دې جګړه کې د اوشتي مرجوب لپاره څه نه دي ویل سوي. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د چعاب ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانیو ته اور اچولی دی. خو د والي ویاند نه مني چې د ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ ودانۍ دي وسلوالو طالبانو نیولې وي. سبي الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي، د ټویټر په یو پیغام کې ادعا کړې چې د چعاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي. د تخص خپي وبل خبر کې راغلي دي چې د دې ولایت چارواکي په درقد ولسوالۍ کې د ملي اردو د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان وروسته لاغه وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دوی پر مرکز برید وکړ. بلخوا د دې ولایت د والی ویاند محمد جواد هجری هم د طالبانو د برید خبره مني، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ادعا کړې چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې پر پوستو د بریدونو په نتیجه کې شل تنه سرتیر وژل سوي دي، او په وینا یې دوی پوستې هم له افغان ځواکونو نیولې دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. اخوا په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په دې ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار یک گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 طفل در سطح بدخشان مصروف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبور شوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم زیاتې کورنۍ مجبور شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته اړ باسي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د هغه درې هیوادونو دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګیرینی سره د اروپایي ټولنې د غونډې په څنډو کې وګوري. د دوی په خبرو کې به په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح سي. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. دغه اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او 2 نور لاسلیک کوونکي روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه برحاله پاتې سي. ولسمشر ترامپ ویلي چې دا موافقه کافي نه ده چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې یې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرالي حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند خپل مرستیال مایک پنس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنگټن کې پاتې سي او دغه طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډېر لوی هم وي. او یو ایراني چارواکی وایي چې د امام خمیني په فضايي مرکز کې یو راکټ د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې به دغه توغندی فضا ته واستول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال فضا ته استول ناکامه کیږي. رویټرز خبري اژانس د ایران د یو چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دا چارواکي ویلي د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د خبرونو پای.
تاسې ازادي راډیو ته وګورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. د دغه کمیسیون ویان زبیولا سادات ازادي راډیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګنن پیل.
طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په درشل کې دا اندېښنه چې د طالبانو یو شمېر ډلې له داعش سره یو ځای نه شي. د افغانستان د امنیت شورا ویان کبیر حقوال
دغه وخت اندېښنې دا راپورته کیږي او د دې ډېر احتمال شته چې کریټیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیاب شي. د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې د داعش سره لاس یو شي. دا کار کیږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې بواوري چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضايي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه توغندې د پنځشنبې په ورځ فضا ته وتوغول شي، توغندې د توغولو په دزګه کې چاودلې ده. په دغه شان په دوهم نیمای کې د انتخابات پرخه کې د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام زما حق زما رائے هم درته خبرو. ملګرتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې د خبرونې لومړی موضوع تر شو کم خبرونه چې تاسو واوریدل د کول شي تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکه کا ما او ازادي رادیو ټکه او ار جی هم لوستل شي. د خبرونې لومړی موضوع د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون چارواکي وایي دغه لړۍ نن جمعه پیل شو چې په لومړي سرکه فرا بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوی استول کیږي. خو یو شمیر ګوندونه بیا وایي بایومیټریک دستګاوی تخنیکی ستونزې لري او دغه دستګاوی ورته د منلو وړ نه دي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکو بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګنن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزې او هغه درمنو کمپنی هغه مسولیت واخستو نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې ځای پر ځای کو. هغه مشکل اوسه شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوی قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوي او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومیټریک دستګاوی رانیولي چې د پخوانیو 22,000 سره شمېر 9,500 دستګاو ته رسیږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته مو شنیدیم چې 400 بار هم شما کلک بار نشه.
ان مو غوریدلی چې تاسو کڅلور سوزل هم خپل غوته په بایومیټریک کېک دی د زګای حسابوي او دا یو لوی ناورین دی. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیواله کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درستی کنه.
تصدیق اونا را ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل،
زمونږ وړاندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاه باید ستانډرد وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوې چې کارول کېږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه چې دغو وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې،
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاو ستونزه هواره شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. ولسمشر ترامپ د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پات شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شرایطو پورې تړلې وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه چې کچېرې بیا ترهګري ډلې له افغانستان څخه په امریکا برید وکړي څه به کېږي. نوموړي ځواب ورکړ او وی ویل امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې بیا به یې ساری ونه لیدلې شي. خون موړی ویل چې فکر نه کوي چې داسې څه پیښ شي. د امریکا د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه اسمت ساروان له ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړي. ښاغلی زاخلوال د حامد کرزي د ولسمشرۍ په موده کې د افغانستان د مالی وزیرو، تر شاوخوا یو کال پخوا پورې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده لرله او له طالبانو سره څو ځلې په خبرو کې ګډون کړی دی. د ښاغلي ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل،
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکې ترمنځ روانې خبرې دي چې توقع داره کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت زمونږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د امریکې ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا په ښکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی هلته د امریکې د فوزونو د بشپړ وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي؟
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي. هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلې شي او په نتیجه کې جګړه ګټلې شي، داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي.
نه ولې نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ته ډېر لرې دی. غیر څرګندونې اضافتن کوم بل ارزش او یادا چې طبعا توهینی وګړو موږ ټولو اکثر عمل هغې ته وخود.
یوازې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
په امریکې کې زه دوه مختلف یا زیات موقفینو وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکای فوزونه دلته په دوام پیدا کی متأكد ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي ذکر په خواني جنرالانو لکه جنرال پټریس او دارنګ نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونه کړي چې د افغانستان څخه د امریکای فوزونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې وخت په لحاظ دا کار باید ونشي خو هغه په دې اوس وخت کې موږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه د امریکای او د افغانستان د حکومت تر منځ پر راتلونکي اونۍ کې حکومت مودي په داخل دی اونۍ کې چې دا سیاسي سند به شي او همدارنګه طالبان او د امریکای تر منځ که په هغه کې د امریکای د فوجونو د بشپړ وتلو خبر وي نو باید موږ هغه سقوونی چې ځکه چې هغه هوکړه دا او د نور شي څرګندونه دي
ځینې خلک وایي چې حکومت ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محالويش اعلان کړي طالبان هغه ژمنې عملی کولای نشي مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای شاید یو شرط ده هم وي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور له لارې واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی پخوا درلود هغه سی یو امارات جوړ کړي که دوی کومه موافقه هم کوي هغه عملي کېدای نشي په دې اړه ستاسو تبصره څه ده
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زما معلومات لرم او دې خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکای ته ورکړي داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکای سره کړی وي البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوزونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي داسې څه نشته څه شی چې ژمنه د طالبان د لورې هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حد اقل هم دا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورسوي دوی به خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کوم چې د هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پټ ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي طالبان به نظام نه اوسي د نظام یوه برخه واوسي هغلته به ژمنتیا او یو کوم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکای د نظام تر منځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پټ ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي
بله د په پا پاکستان کې د افغانستان په خونه سفیر حضرت عمر زاخلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس هم یو بهرنی موضوع د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه یو توغندې د پنځشنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي د توغولو په دزګا کې چودلې ده دا پیښه داسې محل کېږي چې په پام کې د نن د برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان او عمان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې نوي بندیزونه لګولې دي دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی چې هم دا اوس را سره په سټډیو کې ده نوری صاحب خره غلا څوکدار ته وایي چې د ایران په فضائي مرکز کې د چاودنې پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه چاودنه و
دغه چاودنه د ایران د سمنان ولایت د امام خمینی په فضائي مرکز کې د توغولو په هغه دزګه کې چې په پام کې و پرون ورڅخه یعنی پرون پنځشنبه یو توغندې فضا ته توغول شي شوه ده د ظاهر د ایران دریم توغندې دی چې روان کال فضا ته توغول ناکام کیږي رویټرز خبری آژانس د ایران دی او چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دی دغه توغندې د زینو تخنیکی ستونزو له کبله منفجر شوی پایده دغه چارواکي ویلي د ایران ځوان ساينس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایراني چارواکي دا هم چې د نوم له خودلو په شرط البته خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو رویټرز د یو امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران له خوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. البته په هغو تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او ماکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندي د توغولو له دستګا څخه تور لوګی پورته کیږي. څو ورځې مخکې بیا له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دستګا په شنه رنګ رنګوي. په پرونیو تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه د دغه دستګا سوځېدلې ده.
بله، نوري صاحب، د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران چې په پام کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي، زه معلوم دی چیرې دوی سره راغونډېږي غونډه کوي؟
د درې واړو هیوادونو د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه البته درې هیوادونه دي چې د 2015 کال په اټومي تړون کې لا هم تر اوسه پاتې دي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرین به هم له دغو وزیرانو سره په دې غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې جوړیږي ګډون وکړي. د دوی په خبرو کې به په خلیج کې د کښتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح شي. دا په تاسو کې چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه هم دوام لري. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې لکه څنګه چې اوریدونکي پوهیږي وروسته له هغې خراب شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ. او دغه اټومي تړون په 2015 کال لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او دوه نور لاسلیک کوونکي روسیه او چین هڅه کوي چې دغه موافقه یا دغه تړون ژوندی وساتي. ولسمشر ټرمپ بیا ویلي چې دغه تړون کافي نه دی چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي.
بله، نور صاحب، پلان ډول ته هم وایي چې له ایران سره په تړاو په لبنان او عمان کې پر ډلو او شرکتونو د امریکا د نویو بندیزونو په اړه
دغه نوي بندیزونه د امریکا خزانه وزارت پرون اعلان کړل چې مالی پلاوه په لبنان او عمان کې د ایران ملاتړ حزب الله ډله په نخښه کوي. د خزانه وزارت اعلان وکړ چې په لبنان کې دیره جمال ترست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د حزب الله د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. البته د خزانه وزارت دا هم ویلي چې د عمان له حکومت سره په شراکت کې دغه نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د دغه نوي بندیزونو په نتیجه کې افراد او دغه راز شرکتونه لدی منکیږي چې کچېری سرغړونه کوي له امریکا کې فعالیت وکړي یا امریکایي اتباع او امریکایي شرکتونه نشي کولای چې له دغو بانکونو او له دغو ادارو سره سروکار ولري.
ډېر ډېر مننه نوري صاحب. نوري اس نوري چې د ایران په سمنان ولایت کې په فضایي مرکز چې په پام کې ورڅخه یو توغندې د پنځشنبه په ورځ فضا ته وتوخول شي. د توغولو په دغه 14 او په دې اړه تاسو ته معلومات ورکوم.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو، ورزو کندست لکندست خزمو خبریال اجمال آریان را سر تلفون پا کر خده پا چایاب که ده روسی و نامنه و او نخطو پارا را تا معلومات را کوی. آریان سیب کرتو وی چه موضوع سر دا اولیدون کسر شریکه کوی.
منو نازه لمده اخبال سلامان تاست و دی ازادهی را دی اولیدون کتا ورنده کما دی تخار ولایتی شورا وای چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو د په د چاهاب ولسوالۍ په څو استقامت باندې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وسلوات د چاهاب ولسوالۍ ښار ته ننوتی دي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ودانۍ طالبانو نیولې ده او وروسته له نیولو نه سوځولې ده. همدارنګه د امنیت قوماندانۍ ودانۍ نیولې ده. د هغه په وینا چې اوس مهال د ښار په دننه درنه جګړه روانه ده او د هغه جګړې له کبله د چوکوشي او سرای رسېدمو اور اخیستی، ځینې دوکانونه هم سوځېدلي دي. په ورته وخت کې هغه خلک چې په جګړې کې پاتې دي. البته په چاب ولسوالۍ کې د 2000 چې اوس هم بخار کې
اریان صاحب په دغه نښته کې چې شوي د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي چې مرګ ژوبله لري ډېره د کمله څنګه ده؟
د مرچوب پاره مو البته پښتنه وکوله تر اوسه پورې دوی وایي چې خلکو ته مالي او ځاني زیان نه اوښتې دي، خو دقیق ارقام یې ښکاره نه کړ. او په ورته وخت کې د تخار دیوالي وایر محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مکې ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. هغه هم وایي چې د ښار په دننه جګړه جریان لري. هغه وویل چې د امنیتي ځواکونو په رسېدو سره به وضعیت تغییر وکړي. او بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان باندې چې کوي، هغه بیا وایي چې دوی د چاب ولسوالۍ نیولې ده او ادعا کوي چې ګڼ شمېر افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
ډېر ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آرین و چې د تخار د چایاب ولسوالۍ په اړه راپور ورکوو چې دغه ولسوالۍ مرکز د طالبان لخوا په یو جګړه کې نیول شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو تفصیلی راپور په دې اړه لرو چې په امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو اندېښنې داسې موجودې دي چې کېدای شي یو شمېر ډلې د طالبانو له داعش ډلې سره یو ځای شي. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلی راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې کله چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابېږي، د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یوځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبره وي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسي بنسټ ډېر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډېره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. به غور جنگیلی، چیچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغه ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وای دغه جنگیلی د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بودن.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی.
قدر من اوریدن کو د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر استودیو ته راغله ده او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د تخار ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه پر چا اب ولسوالۍ ډله ییز برید کړی دی. د دغو چارواکو په خبره دا جګړه نن هم په شدت روانه ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په دې جګړې کې د اوشتي مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په یو بل خبر کې راغلي چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ملي اردو 12 سرتیر وژل شوي دي. د تخار یوې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی د نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان وروسته لاغه وژل شول چې وسلوالو طالبانو د دوی پر یوه مرکز برید وکړ. بلخوا د دې ولایت والي وین محمد جواد هجري د طالبانو برید منی خو د نور جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بې وزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په بدخشان کې د ماشومانو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بې وزلۍ له کبله مجبور سوي دي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته اړ باسي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. د غدرې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو په دې خبری مجله کې راټول شوی مطالب مو امدوم راول. اوس هم د انتخاباتو برخه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام زما حق زما رایا چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي زما رایا زما حق په یو بلونی ځخ پرورونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې ټول روغ او جوړو سید رنو دوستانو د دیونی د زما رایا زما حق پرورونه کې په بایومټریک دستګاو یا د بایومټریک په سیستم باندې بحث کوو. ویل کېږي داسې چې کوم د ولسمشریزو ټاکنو کې چې په کوم بایومټریک دستګاه نه استفاده کیږي په دې کې ستونزې پیدا شوې دي. وړاندې موږ په دې باندې رپورټونه هم لرل. څو بېلابېلې ستونزې چې په نښه شوې دي هغه دا دي چې دغه بایومټریک دستګاګانې عکس اخیستی شي خو د عکس تشخیص نشي کولی، همداشان د ګوتو تشخیص نشي کولی. یعنی یو رای ورکوونکی کولی شي چې سو زل رای استعمال کیو د تکراری رای امکان پکې زیات دی، د تکراری رای مخه نشنیولې. دغه مسایل دي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو له کمیسیون سره مطرح کړي دي او ټاکل شوی داسې و. زموږ معلومات دا دي چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته دغه بایومټریک دستګاو استول هم درولي. دا چې دغه چک دزګاګانو ستونزې بل اخره کوم ځای ته رسیدلې دي، حل شي دي کنه دي حل شي بي پم دي باندې بحث کوو. ولایتونو ته تاسو ولکېږي کنه په استډیو کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو تنویان عبد العزيز ابراهيمي او همداشان د جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تایانج ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاس وایم. ستړي مشي ابراهيمي صاحب او تایانج صاحب ک پایلي ابراهيمي صاحب تاسو نه کو لکه څنګه چوراندې د ستونزې یاد شوي د ستونزې حل شي کنه. او بل مهمه مسله دا ده چې د بایومټریک دستګاو استول ولایتونو ته څنګه شول. ځکه ویل کېدل داسې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي وو چې په اتم د سنبلې یعنی دوه ورځې وړاندې به د دې استول ولایتونو ته پیل شي.
برام خدا و برز سلام به شما میمون گرامیتان و تمام شنوندگان محترم شما. شما در جریان هستین که امروز 8 سنبله هست. قرار است امروز روند انتقال مواد اساس و غیر اساس که شامل برگه های رای دهی، فرم نتایج را، انگشتان رنگ انگشتان دست و دستگاهی بایومتریک است آغاز شود در رابطه با مشکلاتی که در دستگاه بایومتریک بود کمپانی در مالوک و دالنشا وظیفه گرفته بودن که مشکل حل میکنن که آخرین سافتویر بر ما ارائه کردن که این قصه حل شده یعنی حال تشخیص چهره و انگشتان دست قابل شناسایی هست تشخیص میتونن بکنن و این مشکل فعلا وجود نداره.
تاثیر دردمنی هستی چه سونزه حل
شوی؟ امو سافتیاره که در دسترس ما قرار داده و تیم تکنیکی ما فعلا بررسی میکنه. خب در صورت که اگر موارد گویا این نقصه حل نشه یا در کل که یا گفتن حل میشن مورد نیست در صورت که اگر نشه احتمالا روند انتقال به تأخیر مواجه شود.
خود تصویه چه حل شویده اونان پیل کی
روند انتقال مطابق پلان ما تمام آمدگی خود داریم تنها در رابطه با دستگاهی بایومتریک است که مشکل حل شود
و این لطور سنده حل
خب در دسترس ما فعلا سافتویر آخرین سافتویر شده دسترس ما قرار داده که ما امیدوار هستیم که این مشکلی که بر ما گفتن حل شده که ما ببینیم که واقعا این نقصه حل شده یا نشده.
بیر تراگر زو ابراهیمی صاحب تاسو ته تاین صاحب ډیر مننه هر کله درته وایم د ګوندونو په سازیتو باندې بلابلو حزبونو له انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده او د بایومټریک سونزي په اړه باندې دوی اندیښنې درلودي سچ معلومات څه دي چې دا سونزه حل شوې ده کنه له هم په ځای پاتې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم نظام سلامونه د اوریدونکو لپاره تاسو لپاره وړاندې کوم. زمونږ نظر دادی ټول تاکنی د افغانستان ولس مهمه پروسه ده دا پروسی د سلامتیا پاکله عذاب و گندونو خپل علی زلی ارکل کلیدی ولی متاسفانه مونږ اوس هم اندیښنه لرو د کمیسیون د گفتار او د کمیسیون رفتار ډیر فرق لري د انتخابات و لیسی جرگی انتخابات که کمیسیون دغه اطمینانون پر خلق و باندی ورکلی و اما در تعمل دی انتخابات و ریز مالی دل پا دیر لوی برخه دی خلق و رای و غلاس و خلق و رای و معاملیس و دا افغانستان و لس یو وار دا کمیسیون باندی شکمن سو اوس مونگ علی زلو تلاش و دغی سلامتی ها دا پاره دی رازو دا بایومتریک ماشینون مشکلات که تر اوس یو کال تیری گی دا ولسی جرگی تاکنی متاسفانه تر یو کال هم کمیسیون نکولای سی دغه تخنیکی مشکلات به حساب حل کی داسی شکاری کمیسیون پدی انتخابات هم کی خپل مسئولیتونه پا سمت هوگا نا انجامی گی پدی اکلا مونگ تر دری ورځ پوری تو جلسگان اخیستل تلاش کوو انشاءالله کوشش بکوو دغه تخنیکی مشکلات حل سی و د افغانستان ولس درایو زمانت درایو سلامت انشاءالله جدی توګه انشاءالله په نظر کې ونیول سي
که تخنیکی ستونزې حل نشي اندېښنې اصلا څه موجود دي چې څه به وشي.
خب دلته کمپنی ده کمپنی د خارجي کمپنی ده دغه وایي مونږ په نړۍ هغې سیمو کې انتخابات کېږي تجارب لرو ظرفیت لرو و دغه ستونزې د حل کېدو لار لري. زما باندې دغه کمپنی صحبتونه مهم دي و مونږ عذاب غوالو دغه کمپنی اظهارات کې دي بله کمپنیګانې کې د دغه کمپ کمپنی نه نظارت کوي دغه کمپنی تخنیکی موضوعات سره آشنایی لري او هغه غوالو دراسي در ملوک اظهارات کې په افغانستان حکومت کې په افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات کې وای سمده درست ده څنګه ده زه مونږ فکر کوو کې دغه تخنیکی مشکلات یو جدي اراده پکی وو ان شاء الله ال کیدای شي مونږ دغه اراده متاسفانه د حکومت لخوانه نوینو کمیسیون هم یو روز یو ورځ یو خبري کوي بل ورځ بل خبري کوي زما غوښتنه دا ده د کمیسیون نه دغه اظهاراتو باندې دغه خپل وظیفه او مسؤلیت باندې په سمه توګه ورسیږي و د ملي پروسه کې ټول تاکنې دي دغه ان شاء الله په خط سرتر کېدو او موافقت کې ان شاء الله خپل مسؤلیت و دنده سمه توګه ان شاء الله اجرا
کړي. یعنی تاسو هدف دا ده چې کمیسیون نغوړی په لوی لاس باندې د تخنیک کې سنځي حل کی څه فکر کوي چې دوی کوم لوی تقلب ته لار برابر کړي څنګه
یو موضوع ستا زما په نظر کې کمشنران نوې تاکل سویدی هغه تخنیکی تجارب انتخاباتي د تاکنو تجارب کې ولري متاسفانه دغه تجارب دوی نه لري او د کمیسیون په منځ کې یو نامانګي ستا کمشنران د خپل منځ کې یو واحد نظر نه لري بران مونږ شکمن یو په دې دغه سالم مدیریت نه دغه د یو نظر د یو اراده د یو تصمیم سلی دغه اخسی به ان شاء الله به دغه کولای شي د پروسه سالم توګه مدیریت وکي اما مونږ وینو ما خپل امو تقسیم اوقات باندې دغه وظایف کې په وخت او وخت د وخت کمیدو په نظر نیولو سره خپل امو دغه وظایف سم رښتیا شکل نه دی عمل کیږي.
تاسو تاسو وایئ چې د کوم کمشنران چې ټاکل شوی دی د انتخابات د کمیسیون لپاره دوی تجربه نه لري او په دې برخه کې شاید ډیر پوه نه شي هغه وخت چې دغه کمشنران ټاکل کېدل د احزاب په توګه تاسو په دې پوهېدئ چې دوی تجربه نه لري ولې مو خپل غږ پورته نه کړ؟
مو خپل غږ مې پورته کړ دغه زمان متاسفانه د پروسه دا سیدی د افغانستان اعلان سو مون کمشنران او تاکو کمشنران هم د ریاست جمهوری کاندیدان او تاکی مثلا سل کسان خپل سی وی خپل اسناد اولاند کل سل کس پمنسکی پنځتانه مثلا د دوه کمیسیون شکایت کمیسیون د مستقل انتخابات کمیسیون په افغانستان کې دغه شخصیتونه وو متاسفانه دغه تجارب انتخاباتي تجارب نه لري چون افغانستان نوی نظام لري د ټول تاکنې د دیموکراسي نوی پدیدګان دي چې په افغانستان کې راځي او مشکلات دي مونږ په حل د پاره زمان وینيسي دغه تجارب د انتخاباتي تجارب د انتخاباتي تخصص د انتخاباتي تحصیل د پاره زمان وینيسي و مونږ اوس متوجه شو په دې حل کې د کوتا مدت کوم شی نه لره ولی در د طولانی مدت و موضوعاتی که مونگ یو تحصیلی پانتون یا پانزه پا دید پار لازم دید بل گاواندی وادونه بل وادونه پا نره کچکی لری خوب اوس مهم دادی د تعهد تعهد و ایمانداری و پا افغانیت و اسلامیت و وجدانی خپل وظایف و پا خپل ایمانداری سره انشاءالله تر سره و که طول زیاد مشکلات الکیدای لارو نلری
دیده منه نه تاین سبیر تا تا را گردو ابراهیم صاحب د ولسی جرګي له انتخاباتو را وروسته تقریبا کمیسون سو میاشتې وخت درلود چې لکتر لګه د ولس مشرزو انتخاباتو لپاره دوی په بشپړ توګه باندې تیاری ولري. په ځنګړي ډول په بایومیټریک کې ستونزې بیا را پیدا کېدل او دومره په وړاندې باندې دومره جدي اندېښنې را پیدا کېدل، هغه څه دي چې د انتخاباتو کمیسون تر سوال لاندې راولي. ولې په دې دومره وخت کې دغه ستونزې درک نه شوې کړی، حل نه شوې کړی چې اوس بالاخره لږ تر لږه انتخاباتو ته ډېر شي یا نه وي شو ورځې پاتې دي او دغه ستونزه را پیدا شوې؟
خو درسها و تجربه که از انتخابات های گذشته خصوصا انتخابات 28 میزان فرا گرفتیم، این موضوعی در رابطه با فهرست رای دهنده بود که تصحیحات صورت گرفت و مشکلات حل شد، و در رابطه با دستگاه بایومتریک بود که ما به خاطری که بتوانیم خوبتر و بهتر استفاده بتوانیم از این دستگاه بایومتریک در روز انتخابات، ما همراه نماینده های ارشد کمپینی در آمارلوگ تماس شدیم و نشست هایی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با اینها در بیرون از افغانستان داشتند و چندین تن از متخصصین خود به خاطر آموزش آموزگارای ارشد ما فرستادن که 20 تن از آموزگارای ارشد ما استفاده تکنولوژی بایومتریک فرا گرفتن که این بتانن که این بار ما استفاده از زیرا درست آموزش مطلب کنیم. خب متاسفانه کمپینی در آمارلوگ در رابطه با شناسایی انگشتان دست و چهره را مواردی که مطرح کرده بود زمانی که نظارتی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حضور داشت، نهادهای ناظر و اعضای جناح‌های سیاسی داشتن، این مشخصه را نمیتوانستن که تفکیک بکنه، شناسایی بکنه، و از این خاطر کمیسیون مستقل انتخابات، دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و کمپینی در آمارلوگ مسئولیت داد که هر چه زودتر این نقصه حل شود و دوباره ما به روز انتخابات به این مشکل مواجه نشیم، و تلاش ما همی هست که این بار مطلوب تر عمل بکنیم و انتخابات مطلوب تر داشته باشیم. خب چالش ها و مشکلات خواهد باشه، این آدم نمیتونه که رد بکنه، ما امیدوار هستیم که این چالش ها و مشکلات به زودی حل شود، و در رابطه با آموزش کارمندای ما فعلا مطابق پلان ما پیش میریم و تمام مواد اساس و غیر اساس مطابق فهرست رای دهنده به تمام ولایت افغانستان فرستاد خواهد شد.
خو هغه څه چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي، هغه دا چې په دغه ماشینونو کې د بایومټریک په دستګاهو کې را پیدا شوی ستونزې د حل کېدو وړ نه دي.
خو کمپاین در مولوک چې که بر ما گفته و عملا نشان میدن که صافیه شده از ترس ما قرار داده که با میهن که این تشخیص میدانه، و در صورتی که تشخیص بتونه مشکل حل شوه کدام موارد نگران کننده نیست. در صورتی که اگر این موارد باز هم مشکلات خود داشته باشه، خب باز اون حالت ممکن روند انتقال مواد و تاخیر مواجه شد تا زمانی که این نقص حل شد.
که چرته د دغه موادو د انتقال محلویش لزن سر مخ کیږي، ټول انتخاباتي پروسه بل لخن سر مخ نه کی.
خب تمام مواد دیگه، ما مواد اساس و غیر اساس همشون بسته‌بندی شد، تنها دستگاه بایومتریک است. دستگاه بایومتریک واسه میشه که به تمام ولایت افغانستان با یک برنامه دیگه تا روز انتخابات دسترس قرار بدیم، کدام موارد نیست. اما تمام مواد دیگه که دی رابطه هست خوالی یه روز ما فکر نکنم، اما این نقصه حل شده.
ابراهیم صاحب یه پوښتنه چې شاید لوریدونکو سره ویل خلکو سره، چې دا ځل په بایومټریک دستګاګانی له انټرنیټ سره وصل کیږي کنه؟ دام همدغه سی آفلاین
آفلاین استفاده میشه دستګاه، و یک سیم کارت تقریبا به تمام دستګاه ها سیم کارت هاست. طریق دو کمپنی با یک انټرنیټی که مشخص هست براش، در جایی که اگر انترنت باشم به شکل آنلاین استفاده میشه، جایی که نباشه آفلاین. اما جایی که مثلا اکسس یا دسترسی به انترنت نیست، اونجا آنتنا کار نمیده، انترنت کار نمیده، به محلات یا انتقال داده میشه که اونجا آنتن باشه، انترنت اکسس داشته باشیم، که مستقیما تمام دیتای خود و معلومات خود و بس سرور اصلی که در کمیسیون مستقل انتخابات است از طریق قولت مستقیما یا ارسال بکنه، و تمام نتایج از تمام دستگاه ها رو ما داشته باشیم. این بار این مورد هست که ما تلاش میکنیم که همزمان تا امروز انتخابات ما بتانیم تمام داده هایی که در دستگاه بایومتریک وارد میشه یا معلوماتی که هست مستقیم انتقال پیدا بکنه به سرور عمومی در دفتر کمیسیون مستقیم انتخابات تا به اساس از اون ارقام اعداد از رای دهنده و جلوگیری کرده باشیم از آرای خیالی و اوی و
اصلا ابراهیم سیب که چرتا پا بایومتریک دستگاهگانو که سنزی حل نشی زکا تاسی خپلم تردیده ما پدی بانده باور نلره چه حل بشی که نه تاسی وای چه او کوشش کی چه حل شی او باید حل شی که حل نشی بیا بم لبایومتریک دستگاهگانو نه پا انتخاباتو که استفاده وشی که نه بیل
بایومتریک دستگاهگانو مشخصه را تشخیص میده که مثلا مشکل نداره و به اون روز ما فکر نکنم که ما به اون روز برسیم که استفاده نشه، اما استفاده میشه و این نقصه حل میشه و کدام مورد نیست و برمون بسار بگید منوان بالا این را تأکید کردن و یکی از شرایطی که ما که کمپانی در ملوک در قرارداد آمده این مورد مشخص هست که یا هست و چون دستگاه دیگه شان که بودن قبلا شناسایی میتونست بکنند، اما این سافتویری که مشخص شده بود دستفانه دی شناسایی نمیشد، اما این سافتویر دیگه که در دسترس ما قرار داره تفکیک یا شناسایی انگشتان دست و چهره افراد شخص داره.
در کوم موارد چه تاسی یادوی که په بایومټریک دستګاهګانو کې ستونزه هم د سپات شي کله چې دغه مواد مرکزی ډیټابیس ته استول کیږي دلته هم به نشنه کیږي نه پیژندل کیږي، یعنی مثلا که په یو بایومټریک دستګاه کې یو کس درې ځل څلور ځل رایه استعمالوي او دغه رایه دلته مرکزی ډیټابیس ته استول کیږي
د سرور مشکل د سرور شناسایی میتونه تنها د دستګاه ها مورد هست و این قسم گفت حل میشه در سرور تمام معلومات که به اونجا باز ما میتونیم شناسایی بکنیم. خب موضوعی است که در معلات خود دستگاه ها باید همزمان اونجا به جای شناسایی بکنن.
تاین سیب دیزه که در پختن پیدا کیگی که چرتا پا بایومتریک دستگاهگانو که سنزه پاتی کیگی او لکتر لگا پا مرکزی سرور که در داغ تخلوب مخنی ول که دیشی بیا تاسو کم سنزه لره.
خب اساسی اندیخنه داده مونگ کله چې وخت په نظر ونیسو په سلور 20 ساعت کې په تسلوي ساعت په یو شپې ورځ کې دغه مشکل لسی نسی ال کیدای مونږ غوښته وو د انتقال او په ولایت کې دغه دسکې وزندې دلسی توقف سي، اما کمیسیون داسې وایي دغه مشکلات السی السوی دی مونگ دی انتقالات و پروسی شروع کلی دی دغا دی اساسی مواد و دی تاکن اساسی مواد شمیرل کیجی مونگ دغی اندیخنی پاتی دی دغی دستگاگان اوز که اپدیت ندی اوز دغی تخنیکی ظرفیت نلری سنگه که دایسی انتخابات و ریز سمکار که او خپل کار گزارش به دیتابیس ده انتقالوی دغا مونگ اندیخنی دی اوز تروس ده عذاب ده گندون و ده قل اتمنان ده دغی دپاره ندی سوی مونگ اتمنان یا اعتماد نلرو دغی دپاره کمیسیون سر خبری می روان دی در ملوک خصوصا در ملوک کمپانی سر خبری می روان دی انشالله پا دغی دوسی دغی یو دو ورز پا آینده که انشالله دغی مشکل مونگ تصور که و صادقانه عمل بوی انشالله دغی ستونزی الکیدای شی یعنی لار لری که سما توگا دغی
خلاقو ندی حل شوی نسنگ اجازه ورکل شوی چلکتا لگا دغی مواد ولایتو تا انتقال شی
دقل دسکاگان مونگ داسی فکر کهو دسکاگانی سمرا مشکل ستونزی نلری سمشوی دی داغا انتقالوی اغا دسکاگانی که تروس داغی تخنیکی ستونزی ندیل شوی اغی در سی شی لاندی دی تخنیکی مونیتورینگ لاندی دی داسی آقای ابراهیمی صاحب ویل دو سواد تخنیکی کارمندان دغی دستگاهگانو سخه اوز کار که مونگ دغا هیلا کمیسیون نلرو انشالله ارسوایی انشالله صادقانه بوایی با افغانستان
خلکو د افغانستان ګټو د افغانستان د اسهمه او آینده د پاره ان شاء الله ټول مسولیت لرو
حل نشي کدا سونه
حل نشي موقف جدي او تر موقف لاندې جدي ولالیو ان شاء الله تر الکیدو ان شاء الله مرحله ته خپل تلاش کوي کو هر چیرته زما نظر مبهم مشکوکی مو خپل همکاری کمیسیون سره وزندیدو یعنی د تحریم د انتخابات و هر آپشن که مونگت قانون اساسی افغانستان قانون اساسی قانون دور کلیدی اغا آپشنون انشالله استفاده که و پا کمیسیون یا پروسی سلامتی ها دپار
در غستونزی پزیپاتیشی دورسی جرگی انتخابات منگو تاسل لرل لگر وردی سر مخامخ و فکر کهوی چی بولس مشریز انتخابات به منظم وی که نه دیکی به غستونزی موجودی
ادقل زیخ او خود دغه خوشبینی وایم لرم نسبت لدی ولسی جرګه تاکنو د ریاست جمهوری تاکنو پیا و محسوس تفاوت مثبت تفاوت سره ان شاء الله کی تر سره شي چون کمیسون نوی تجارب اخستلی دی ادقل د بایومتریک سیستم پسما توګه عملی کیږي ان شاء الله په قابل ملاحظه د رای ځای کیدلو د تقلب د مخه نیولو ان شاء الله کومک کی دغه زاوینه وګورو ان شاء الله کی دغه انتخابات عذاب بو تلاش وکړي کمیسیون حکومت افغانستان نره ایوادونه که افغانستان دغه پروسی ماید که طولو یو زای انشالله کوشش باو که وضعیت انشالله که خواه کیجی
ابراهیم سیب درستی پختانی بطوگا کسام تاین سیب بیاری چه دوی دازل لحیل مندیر دیره لری سمره ده شفاف و انتخاباتو ده ترسرکیدو داد موجود ده کسام کمی سون چارواکو پا دیارا پخام داد ور کرده و خو ولسی جرګې انتخابات ته کوو کتل شالت هم دغه ډول ډاډ موجود و خو وروسته نتایج په هغه شکل باندې راو نه وته دا ځل بیا هم ډاډ موجود دی نتیجې به
څنګه خو در انتخابات 28 میزان اگر ما شما ببینیم نسبت به هر انتخابات دیگه شفافتر بوده تقریبا ما 3,200,000 افراد اشخاص بودن که دیتاپ شما هستن که از تکنولوژی بایومتریک استفاده کردن ما در مجموع ما 4 میلیون رای دهنده داشتیم مستند. خب موارد تقلب در بعض مواردی که بوده میپذیریم اما در کل سطح تقلب نسبت به هر انتخابات دیگه بسیار کمتر بوده و استفاده از تکنولوژی بایومتریک خود در اصل تامین کننده شفافیت هرچی بیشتر است یعنی حضور فیزیکی شهروندار رو مشخص میکنه یعنی از آرای خیالی و هوایی جلوگیری میکنه در پلیوزی که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم به این گرفت که بارکود هایی که یا مشخصه جزگاهی بایومتریک که از افراد اشخاص است در برگه های رایدهی برچسب میشه یعنی اوراقی که دارای بارکود یا مشخصه بایومتریک در خود عقب آرای برگه‌های رایدی نباشه و ابطال است یا باطل هست یعنی قابل اعتبار نیست که خود تامین کننده است موضوع تصمیم دیگه که میتونه مستقل انتخابات اخذ تصاویر خانم ها به شکل اجباری که در گذشته ها متاسفانه به نام خانم ها آرای خیالی هوایی استفاده میشد که یام مورد هست تامین کنندگی دیگه مورد فهرست رای دهنده است در گذشته ها مراکز معلومات مشخص نبود که چقدر افراد اشخاص اینجا ثبت نام کرده و برگه روان میشد اما این بار ما مطابق فهرست رای دهنده و افراد اشخاصی که در اونجا ثبت نام کرده فهرست وجود داره ما برگه رای دهنده روان
میکنیم
و نقش ناظرین و اعضای بیا خیلی برازنده است که میتونه تامین شفافیت دیگه کمک بکنه
تاین سیب در روسی پختنی پتوگا استاس غختانه در شفاف انتخابات در سرکی دو پارت سده
زما غختانه دا سیدی کمیسون خپل صلاحیتونه و مسئولیتونه مسئولانه توګه کار اخیستی او دغه پروسی د شفافیت دپاره خپل مسئولیت پشه توګه ترسره وکړي او داسې وایمه دغه پروسه ملي او پروسه ده د ملي پروسې سلامتی او هر څوک وظیفه ده خاصتا د کمیسیون وظیفه ده د نوماندو د مردم د خلکو د رایو تو ټولو شی کی په کمیسون د مربوط دغه په خاطوغه خپل وظایف سرتره کی ان شاء الله مونږ په یو موافقانه پروسه ان شاء الله په شپږم میزان کې ولر.
ډیر زیاته مننه ابراهیمی صاحب او بشیر احمد تایانج لتاسې دواړو نادرنو دوستانو د دیونی زماره زما حق خبرونه کی د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو تنویان عبدالعزیز ابراهیمی او همداشان د جنبش د ګونویان بشیر احمد تایانج را سره ملمانه ول. تاسې مننه چې د خبرونه مر سره تر پای واوریده. تر بیا د خدای په امان.
زما حق
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.